سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو د ښځو په وړاندې خپل ژمنې نه دي ادا کړي، اخوا یو شمېر ښځې هم اعتراض لري.
موږ د غواړو چې د افغانستان د ښځو حقوق هم و طالبان ته څرګند کړو چې موږ څوک یو، موږ څه غواړو.
اوروزګان کې طالبانو کارکونکو ته تازه امرونه کړي.
دا ټول کارمندانو ته موږ دا خبره مخکې هم په نورو مجالسو کې کړې ده، اوس هم ورته کوو چې تاسو دا خپل ژړې تر قبضې مه لنډوي او لنګوټه به تړي.
له محلي سندرغاړو او هنرمندانو سره د طالبانو چلند غبرګونونه پارولي.
د مړه ولس، د ویده ولس دا حال به تر اخره مې د ویډیو رشورې دلی او لسترګو مې ورته وښکې وڅڅې دي.
بهر ته له 5000 ډالرونه د ډیرو پیسو په لیږد محدودیت خلک غوسه کړي.
د طالبانو دغه عمل چې دی دا زموږ په حق یو لوی ظلم دی، ځکه چې دا زموږ خپله شخصي سرمایه ده، دا چې هر چیرته یې کولی شو موږ کولی شو چې له دې نه څخه استفاده وکړو.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل اورو.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو څارونکي وای د خځو په اړه د طالبانو پالیسی د خځو د ډلایز مجازات په معنا ده. په بدخشان او بلخ کې ترافیکی پیښو څلور کسان وژلي او 12 نور ټپیان کړي، او د ایران استخباراتو د لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای خورزنی ولیده. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څارونکو یو ډلوي چې د طالبانو مشران د خځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د پراخي کچې تاوتریخوالی او تبعیض رسمن په یو دود بدلوي، د شننکو په خپل راپور کې چنن خبر شوې. د طالبانو د پالیسی د جنسیت پر بنسټ او د زیان رسونکو اقداماتو په وسیله د خځو او نجونو پر وړاندې د ډلایز مجازات په معنا ده. د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلوي چې په افغانستان کې په سیستماتیک او دوامدار ډول له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي محیط څخه د خځو د څنډې ته کولو د هڅو له کبله اندېښمن دي. دا څارونکي د کم عمر او جبري ودونو په هدف د افغان خځو پر وړاندې د انساني قاچاق د خطرونو یادونه هم کوي. وایي په افغانستان کې هغه بنسټونه او میکانیزمونه له منځه تللي چې پخوا د خځو د خوندیتوب او له هغو سره د مرستې لپاره رامنځته شوي وو. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له هغه مهاله چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر واک ولکه ټینګه کړه په دې اړه خبرداری ورکړی و. طالبانو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په بدخشان ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې څلور کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په یو بیان کې ویلي پیښه نن سهار د شهر بزرګ ولسوالۍ په کرنومي سیمه کې د یو کورلاو ډوله موټر د اوښتو له کبله وشوه. په بیان کې د پیښې علت د سړک خرابي بلل شوي. د یو بل خبر له مخې په بلخ ولایت کې نن په یوه ترافیکی پیښه کې 9 کسان ټپیان شول. د بلخ امنیه قمانداني وایي چې پیښه د مزار شبرغان د لوی لارې په اوږدو کې د ډریورانو د بې احتیاطۍ له کبله شوې ده. افغان خبریال فیصل مدرس او دوه ملګري یې د طالبانو له بنده خوشې شول. د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی تیره اونۍ د خپلو سرچینو په حواله خبر ورکړ چې مدرس نږدې دوه اونۍ مخکې له خپلو همکارانو ادریس رحیمی او میلاد عزیزی سره د کابل په نوي ښار کې په یو رستوران کې ونیول شول. یوټیوبر مدرس پرون د کابل لاورز په نوم پر خپل یوټیوب پانه را څرګند شو او د طالبانو له زندان څخه خپلې خاطرې بیان کړې.
د یو ټکی یادونه باید وکړم چې تحقیقات په ډیر ښه شکل ترسره شول. نه د زور مسأله وه، نه د زورولو. یوازینۍ مسأله چې زموږ لپاره زورونکې وه همدا وه چې یوه موده په زندان کې وو.
ښاغلی مدرس ویل چې دای په پنشیر ولایت کې د یو ملکی وګړي د وژنې په غبرګون کې د خلکو د اعتراضونو په اړه راپور ورکول وروسته نیول شوی و. لازده رادیو خبرونه اوري. د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای خورزه او مدني فعال د ایران د پخواني سلطنتي کورنۍ د یوې غړي د ستاینې په تور نیول شوی ده. په امریکا کې د ایران د بشري حقوقو د فعالانو خبري اژانس هرانا چې د ایران د اړوندو مسایلو په اړه راپورونه خپروي وای، د ایران د استخباراتو د وزارت ایجنټانو فریدا مراد خانی د تیرې جمعې په ورځ ونیوله او د نوموړي پر کور د برید پر مهال د هغې ځینې شخصي وسایل هم ضبط کړل. هرانا آژانس خبر ورکوي چې میرمن مراد خانی د تهران ایوین زندان ته انتقال شوې ده. د فریدې مراد خانی ورور محمود مراد خانی په لندن کې دیره د ایران انټرنیشنل په نوم فارسي ژبې ټلویزیوني چینل ته ویل چې د خپلې خور په خاطر خورا زیاته اندېښنه لري، ځکه دی وایي له هغې څخه هیڅ خبر نه لري او یوازې دومره پوهیږي چې د استخباراتو وزارت تر کنټرول لاندې ایوین زندان ته بیول شوی. نوموړي پر ټولنیزو شبکو د هغې ویډیو له خپرېدو وروسته ونیول شوه چې دا د ایران د وروستي پاچا محمد رضا شاه پهلوي د میرمنې فرح دی باستاینه پکې کوي. فریده مراد خانی د اعدام د سزا پر ضد او د وګړو د مدني ازادیو د دفاع لپاره د فعالیت په خاطر په ایران کې مشهوره ده. د جنوبی کوریا پاوز وای شمالي کوریا نن لږ تر لږه دوه توغندي د سمندر پر لور وتوغول چې د چارواکو په ګومان خای بالستیک توغندي وي. د په جنوري میاشت کې د شمالي کوریا له لوري د توغندیو د ازمویلو څلرم اقدام بلل کی. د جنوبی کوریا د پاوز ستر درستیز وای چې دا توغندي خای بالستیک میزایل وي، خو دوی دا نه دی ویلي چې څومره واټن وشتلای شي. او برتنوی خیریه ټولنه اکسفام وایي چې د کورونا د وبال خبرېدو وروسته د نړۍ د لسو شتمنو کسانو پیسې دوه چنده زیاتې شوي او یو نیم تریلیون ډالرو ته رسیدلي. د اکسفام د یو نوي راپور له مخې چې نن خپور شو، د نړۍ لوی شتمن کسان د وبا پر مهال تر یو حده د هغو پریمانه پیسو په مټ نور هم شتمن شول چې حکومتونو خلکو ته د مرستې لپاره ورکړي، او په نتیجه کې د ونډو او نورو شتمنیو ارزښت لوړ شو. راپور زیاتوي چې د وبا له پایله په هرو شپږویشتو ساعتونو کې یو نوی میلیاردر زیات شوی. د اکسفام د راپور له مخې د نړۍ د لسو لویو میلیاردرانو شتمني د نړۍ د 3.1 میلیارد وګړو له ټولې شتمنۍ څخه هم زیاته ده. راپور کې یادونه شوې چې د کورونا د وبال پیل راهیسې د نړۍ شاوخوا 1.6 میلیون وګړي بېوزله شوي دي. اکسفام دا راپور د سویس په داووس ښار کې د روانې اونۍ د نړیوالې اقتصادي غونډې په درشل کې خپور کړی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 4.0. هرات اسمان وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 14.8. کندهار اسمان وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 15.8. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 14.9. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، تودوخې لوړه درجه 18.8.
خبرونه مو اوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولای شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي طالبانو د ښځو د کار په مخنیوي سره په افغانستان کې د بشري ناورین د لا پراخېدو سره مرسته کړې. دغه سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدربار ویلي طالبانو په دې پریکړې سره د هغو ژوند لا سخت کړی چې د خپلې کورنۍ لپاره د خوړو پیدا کولو مسؤلیت درلود. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د ښځو بشري حقوقو په اړه خپلې شوې ژمنې نه دي پوره کړې. د دې سازمان په خبره طالبانو د سولې د مذاکراتو پر مهال ژمنه کړې و چې زده کړو ته د نجونو او کار ته د میرمنو د لاسرسي په تړاو به هیڅ ډول محدودیتونه نه لګوي، خو په خبره یې ډېر ژر خپلې ژمنې ماتې کړې. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار ازادي راډیو سره خبرو کې طالبان پړه وګڼل چې د ښځو د کار په مخنیوي سره یې افغانستان کې حالات نور هم ناوړه کړی دی.
طالبانو دا حالت نور هم ناوړه کړی دی. ښځې له کار کولو منع کړي، ځکه داسې کورنۍ هم شته چې هغوی ته یوازې همدې میرمنو خواړه پیدا کول، خو دوی اوس له کاره لرې شوې. طالبان په دې برخه کې پړ دي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالې په خبره همدا اوس له 90 سلنه ډېر افغانان کافي خواړه نه لري. میرمن بار د دین اورین بل لامل نړیوال ټولنه او بیا لابل هیوادونه په ځانګړي ډول امریکا بولی او زیاتوي. امریکا او نړیوال ټولنه افغانستان ته د مرستو لړۍ او ترخوای بانکي زیرمې او نړیوال مالی سیستم ته د دې هیواد لاسرسی بند کړی دی. خو امریکا د افغانستان د کنګل شوی بانکي زیرمې د ازادۍ په اړه یو شمېر دلایل وړاندې کوي، مګر له دې هیواد سره د مرستو په دوام تل ټینګار کړی. حیدرآباد د افغان نجونو او ښځو د زده کړې په اړه د طالبانو د حکومت د نویو څرګندونو په اړه چې تمه یې ښودلې، په نوي ښوونیز کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي وویل.
دوی اوس ژمنه کړې چې په مارچ میاشت کې به په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو هلته ځینې داسې ښوونځي شته چې په یو وخت کې نه پرانیستل کېږي او باید اوس پرانیستی وای. خو دا نجونې اوس له زده کړو محرومې دي. که طالبان په رښتیا د نجونو ښوونځیو پرانیستلو ته ژمن وي، په هغه سیمو کې چې د هغوی ښوونیز کال پیل شوی، د هغوی ښوونځي دي همدا اوس پرانیزي.
د طالبانو د حکومت ویاندویانو د بشري حقونو د څار سازمان د دې لوړ پوړي چارواکي د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو له دې وړاندې ویلي د نجونو او ښځو د کار او زده کړې سره مخالفت نه لري، مګر د یو شرعي چوکاټ او طرحې له جوړېدو وروسته به دا ستونزه حل شي. له پنځو میاشتو زیاته موده وشوه چې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي او تر خوا یې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. هخوانر په کابل کې هم د افغانستان د مخابرو میرمنو بنسټ په نوم یو شمېر ښځو د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د ښځو حقونو ته ژمنتیا وښایي. د دې بنسټ مشرې تاجوار کاکړ ازادي راډیو ته وویل،
موږ د غواړو چې د افغانستان د ښځو حقوق هم او طالبان ته څرګند کړو چې موږ څوک یو، موږ څه غواړو. نن زموږ دغه فیصله وه، زموږ د نن نه د ښځې چې راغلي دي او خلک ډېر مشکل سره یو مخامخ دي اقتصادي د نګاه څخه، نو دوی مره دعوت کړه چې موږ هم باید خپل ژغ پورته کړو، خپل دریځ معلوم کړو.
د بنسټ د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادۍ سربیره په لوړو چوکیو د ښځو د ګمارنې، له ښځو سره د تبعیضي چلند مخنیوي او تر خوا یې تقاعد شوي ښځو ته د هغوی د امتیازاتو د ورکړې غوښتنه هم وکړه. په وروستیو کې د طالبانو په حکومت تر ټولو سخت نیوکې د ښځو د حقونو د خوندیتوب له امله دي. دا انتقادونه وروسته تر دې لا زیات شوي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د لارښوونو یا توصیې په نوم ښځو ته ځانګړي اصول معرفي شول.
ولسواکي دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
روزګان کې طالب چارواکو دولتي کارکونکو ته امر کړی چې ګیره ملنډوي او لنګوټو سره به دفتر ته ځي. د طالبانو چارواکو ویلي دوی د شرعي نظام د ټینګولو په لټه کې دي او خلک باید ورسره همکاري وکړي. د طالبانو د دغسې چلند په وړاندې تر دې مخکې هم په ګڼو نورو ولایتونو کې خلک او مدني فعالانو اعتراضونه کړي، خو کوم ځای نه دی نیولی. په دې اړه پام وکړئ له روزګانه دغه راپور ته.
د اورزګان ولایت د مقامی واستازي مولوی طيب پرون یک شنبه ناوخته دغه خبري د اورزګان ولایت د مستوفیات په تالار کې د مالیکی ونې د جوړسوي غونډي پر مهال وکړي. نو موړی وای ټول دولتي کارکونکو باید پر اسلامي اصول ځان برابر کړي، لنګوټي وتړي او ژيري پریږدي. هغه وای دولتي کارکونکو باید ځانونه پر شریعت برابر کړي او دا سلار غوړه کړي چې د اسلام خوښوي. هغه وای دغه سپارښتنې دغه ولایت د والی وی چې دوی ته وکړلې.
د ولایت د مقام څخه و ټول رئیسانو ته د والی صاحب د طرفه دا خبره کوم چې هر رئیس او مسؤل مکلف دی په دې باندې چې دا کم کارمندان پر هغه زوړ تکرر باندې پاتې نشي او دا خپل ځانونه د شریعت په چوکاټ کې برابر کړي. نو اوس پر دوی باندې واجب او لازم ده چې د دې اسلامي نظام په چوکاټ کې خپل ځانونه برابر کړي. هغه باید نور په دې پوسی چې دا د امارت اسلامي سیاست چې دی دا پر شریعت باندې بنا دی. یو خبره د ژری په باره کې کوم چې دا ټول کارمندانو ته موږ دا خبره مخکې هم په نورو مجالسو کې کړې ده، اوس یې ورته کوو چې تاسو دا خپل ژری تر قبضی ملنډوي. بله مسله د لنګوټې ده چې دا هر کارمند چې هغه خپلې وظیفې و دندې ته راځي په ښه شایسته لباس کې برازی او لنګوټه بتړي.
د په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې طالب چارواکو عامو خلکو ته هم امر کړی و چې ژریجینه لنډوي او موسیقي جنه اوري. په جوړ سوي غونډې کې بیا یو شمیر نورو د طالبانو ولایتي چارواکو د مالی پر ارزښت هم خبرې وکړې او خلک یې د مالی ورکولو ته وهڅول. په اورزګان ولایت کې د حج اوقافو رئیس مولوی خادم په خپلو خبرو کې وویل خلک باید د نظام د پایښت لپاره دولت ته مالیه ورکړي تر څو اوسنی نظام پر خپلو پښو ودرېږي.
موږ د دې اسلامي نظام د تحفظ دپاره یو مکلفیت لرو، لکه څنګه چې مو د اسلامي نظام د حاکمیت دپاره مکلفیت درلودی. زموږ ستاسو د ټولو علمای کرامو دا فتوا وه چې د اسلامي نظام د حاکمیت دپاره زموږ ستاسو مبارزه چې موږ روانه کړې وه دا پر موږ باندې فرض عین مبارزه وه. نو که دا نظام زموږ د لاس څخه ووځي موږ به د خپل ولس هم مسؤول یو او د الله جل وعلا په نسبت باندې به هم مسؤول یو.
ښاغلی خادم د دولت غصب سوز موږ ته هم اشاره وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دولت غصب سوز موږ دې خلاص کړي. مولوی خادم دا هم ویل چې د نړۍ په نورو یوادونو کې افغاني ارزښت له لاس ورکړی دي او د یوادي کاغذ ارزښت هم نه لري.
پر ټولنیزو شبکو هغې ویډیو تند غبرګونونه پارولی چې پکې د طالبانو په حضور کې دوو افغان هنرمندانو ته ستغې سپورې ویل کېږي او د هغوی د موسیقي آلات سوځول کېږي. د تیر کال له اګست راهیسې طالبان پر افغانستان واکمن شوي او په دغه هیواد کې پر موسیقي بندیز ده. ځوان افغان سندرغاړي چې له افغانستانه وتلي او یا هم د وتلو په هڅه کې دي روان حالت د ډېرې اندېښنې وړ بولي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په ویډیو کې لیدل کېږي چې ټوپک پلاس طالبانو د دوو هنرمندانو ویښتان ورکینچ کړي، هغوی یې د لسګونو کسانو په منځ کې درولي او د موسیقۍ آلات یې ورسوځوي. ګودر ځاځی هم د ځاځی اریوب ولسوالۍ یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی. نوموړي د جنوري پر 14 مشال لیډیو ته وویل د خپلو ولسي هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځی چې وایي ژوندته د ورپې خطر له وجې خپل ځای ځګه نشي پټاګه کوله، زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقونو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
دا هنرمندان دي، دا ټول غوون کې پچا غوون کې د ځاځی یو اصلي اوسیدین کې او موږ یې اصلاح ورته وایي چې خلیفګان خلک چې د پلار نکنه د میراث پاتې دی او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت چې طالبان افغانستان ته راغلي نو از ځینو سیمو کې چې دوی حکمت درلود همدغه کارونه به کول، اوس په عامه سطحه په ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس د ویده ولس دا حال به تر اخره مې د ویډیو ورځ پرې دلی او له سترګو مې ورته وښکې وڅڅېدی. داسې یو درد مې حس کړ لکه دا آلات چې زما وجود دي او زما وجود راماتي. د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام لپاره د دولت په سطحه چا کار نه دی کړی، ځکه اوس تیت فرق دی. نو زه فکر کوم چې په کار دا دی چې
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالي سندرغاړی عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی، د ځاځی اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دی.
نور ویډیو غارم یو څو تر د مخ کې راوته چې وځي خوشی نه کړم. کله کله سړی سره الفاظ نه وي چې څه وایي، خو موږ خو د ادب او د فرهنګ کور یو. په خو موږ سره د انګلیسانو سره جنگ کړی، بیرته ما جنگ په ډولونو په اتړونو رمانځلای دی چې موږ جنگ ګټلای دی او په هغه کې طالبان هم وو. خلک په کتابو کې وګوري دا خبرې هوایی نه دي. نو ډول موسیقي ادب شعر دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته چې راپورته کېږي له ما څخه دغه اخلي او بیا بیرته ما په خپل فرهنګ باندې کافره یې، هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي ده، ستا ولس ته، ستا خلکو ته، تا هغه هم له ما اخلي. نو بیا ژوند د څه شي دپاره ده؟ د ژوند هدف څه شی؟
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15 کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نوی مکلونو د خپل واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګو. د نوی او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمیر هنرمندان اړ شول چې له افغانستانه ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو او لسګونه زده کوونکي چې د لکانو تر څنګ نجونې هم پکې وې د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمس د هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ډاکټر سرمز د کابل د موسیقۍ مرکز له زده کوونکو د افغانستان ملي اورکسترا جوړ کړی.
یو د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي تیرو دریو ورځو کې په څو ځلې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره اوتومات ماشینو ته مراجعه کړې خو دغه ای ټی ایمونه لا نه دی فعاله. دوی داسې وخت دا خبرې کوي چې د طالبانو حکومت ویلي له درې ورځو راهیسې خصوصي بانکونو ته امر کړی چې خپل اوتومات د پیسو ماشینونه یا ای ټی ایمونه بیرته پرانیزي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
نګدې درې ورځې کېږي چې خصوصي بانکونو ته د طالبانو د حکومت لخوا اجازه ورکړل شوی چې خپل د صرافۍ اوتومات ماشینونه یا ای ټی ایم پرانیزي، خو یو شمیر کابل ښاریان وایي چې دوی لا هم دغو ماشینونو څخه د پیسو په ترلاسه کولو نه دي بریالي شوي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی سلیم وایي:
په میوان واد کې د افغانستان نړیوال بانک نمایندګۍ ته ولاړم خو هغه بند و او هر څه ټول شوی و. د کابل ښار د زیرزمینی کې هم د دې بانک نمایندګۍ ته هم راغلم خو هغه ځای کې هم څه نه و. د وزیر اکبر خان د دې بانک نمایندګۍ فعال و خو د ای ټی ایم ماشین فعال نه و.
د افغانستان نړیوال بانک یا ای آی بی بانک سرپرست اسدالله فیضی آزادی رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د یاد سیستم د فعالیدو په وړاندې چې کوم ستونزې پرتې دي هغه هواري کړي او دا ماشینونه ژر فعال کړي. ښاغلی فیضی وویل چې د طالبانو لخوا د بانک ته په یو استول شوي مکتوب کې راغلی چې هر اونۍ فی کس 1500 افغانۍ یا 1400 ډالر د صرافۍ د اوتومات ماشینونو له لارې اخیستلی شي.
از موږ تخنیکی تیم اوس دی تیم دغه د کور بانکینګ سیستم سره دغه کوم تخنیکی مسایل دغه په ایرودو باندې کار کوي. ان شاء الله زت زم کې د سیو سورز کې از موږ دغه د ای ټی ایم ماشینه فعال سي. هفته کې لکه مرکزی بانک کوم محدود المات لګلې د ټولو بانکو ته که افغاني څوک نیسی په هفته کې 1500 افغانی او که یا دالر برداشت کی سلور سوا دالر کولی سی چی یا لیتیم د ماشینون سخه یا ده خپل د بانکی شعبو سخه پیسی رو باسی.
که چه هم د عزیزی بانک د اوتومات صرافۍ د ماشینونو د پرانیستلو د جزئیاتو په تړاو د دې بانک د چارواکو په نظر اخیستنې بریالي نشوو، خو د کابل ښار اوسیدونکي زهره وایي چې درې ورځې کېږي چې د یاد بانک یو شمیر نمایندګیو ته د پیسو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي خو ای ټی ایم ماشینونه یې فعال نه دي.
د څو ورځو کې د عزیزی بانک ای ټی ایم ماشینونو ته مې مراجعه وکړه. نن مې هم مراجعه وکړه خو لا تر اوسه نه و فعال شوی.
کابل ښاریان وایي چې نور د بانکونو مخې ته له ساعتونو انتظار ستړي شوي او د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. شکریا د کابل ښار یو تن اوسیدونکي وایي:
خلک ډیر ستونزو سره مخ دی. که څوک وغواړي چې پیسې ترلاسه کړي باید ساعتونه انتظار وکړي. اسلامی امارات باید په دې برخه کې مرسته وکړي. ای ټی ایم باید ژر تر ژره فعال شي او په دې برخه کې د اسلامی امارات رول ډیر مهمه ده، ځکه دغه محدودیتونه چې پیسې د نور کم ورکړل شي د طالبانو لخوا وضع شوي.
خو د افغانستان بانک وایي چې ټولو خصوصي بانکونو ته په یو مکتوب کې اجازه ورکړل شوي چې خپل د صرافۍ اوتومات ماشینونه فعال کړي. د دغه بانک ویاند صابر مومند آزادی رادیو ته وویل:
د افغانستان بانک ټولو خصوصي بانکونو ته اجازه ورکړې ده، هدایت کړی دی چې خپل ای ټی ایم ماشینونه پرانیزي. موږ له لور نه رسمي اجازه لیک یا مکتوب خصوصي بانکونو ته استول شوی دی. خصوصي بانکونه هم د خپل یو پلان له مخې په دې باندې کار کوي او په تدریجي ډول سره به ای ټی ایمونه په کابل ښار او همدارنګه په خپل وخت سره په ولایتونو کې فعالیږي.
د جمعې په ورځ د افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې رسنیو ته وویل چې د اونۍ په پیل سره سم به په ځینو سیمو کې د صرافۍ اوتومات ماشینونه فعالیږي، هغه کار چې ظاهرا د درې ورځو په تیریدو سره لا هم نه دی عملي شوی.
یم د پیسو په مسله کې تمکیګو له افغانستان څخه بهر ته د ډالرو د لیکت په تړاو د طالبانو حکومت له لوري د نویو محدودیتونو رامنځته کېدل د ځینو افغانانو له غبرګون سره مخ شوي. یو شمېر افغانان چې غواړي بهر ته ولاړ شي وایي دوی حق لري خپل شخصي پانګه له ځان سره له افغانستان څخه بهر یوسي. د طالبانو حکومت د شنبې پر ورځ اعلان کړی چې له سوداګرو پرته اشخاص یا کورنۍ نشي کولای ل 15000 امریکایي ډالر ډیر پیسې لزان سره بهر ته انتقال کړي. په دې اړه پام وکړئ د غرا پورته.
یو دیش کلن محمود شاه د لوګر ولایت اوسیدونکی دی. ټاکل شوی په نږدې ورځو شپو کې امریکا ته ولاړ شي. محمود شاه وایي چې د کور وسایلو او شخصي موټر په پلورلو سره یو اندازه نغدي پیسې راټولې کړي. نوموړی په دې باور دی چې بهر ته لتلو سره په پردي ملک یو اندازه نغدو پیسو ته اړتیا ده، تر څو وکولی شي د مسافرۍ په مهال د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. محمود شاه آزادي راډیو ته وویل د نغدو پیسو د انتقال په برخه کې د طالبانو د حکومت نوې پریکړه به هغو کسانو ته ډېرې ستونزې جوړې کړي چې بهر ته د تلو تکل لري.
دا مشکله ده موږ ټولو لپاره چې موږ د فامیل په سر باندې 15000 ډالر څخه زیات اجازه نسته وړلو ته، دا ډیره سخته ده. موږ ډیر زیات مشکلاتو کې راګیر کېدلی سو. کله چې موږ هلته سو نو موږ هلته دواو ته ضرورت لرو، مریض پیدا کیږي، همداسې لباسونو ته ضرورت لرو، او یا هم کېدای سي چې موږ معلومه نه ده چې تر کله پورې په بهر کې کار ترلاسه کوو. د طالبانو دغه عمل چې دی دا زموږ په حق کې یو لوی ظلم دی، ځکه چې دا زموږ خپل شخصي سرمایه ده. دا چې هر چیرته
د طالبانو حکومت ریاست الوزرا د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له سوداګرو پرته له دې وروسته هیڅ فرد او یا کورنۍ نشي کولای چې له 5000 امریکایي ډالرو ډیری نقدي پیسې له ځان سره له افغانستانه بهر انتقال کړي. حال دا چې پخوا دا اندازه د اوس دوه برابره وه، او هر کس حق درلود چې له ځانه سره تر 100000 پورې امریکایي ډالر انتقال کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد آزادي راډیو ته وویل دا پریکړه د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې د مدیریت لپاره شوې.
هوا نوردی وزارت تلار خوانه سویز دی هوا دلار نکه چوک تا باندی تلل لپین روز رو ڈالر رو دیر جان سروی نسی، او دا اصول پر دیر حوادونو کستا سی وی خپلو حوادونو ندی ڈالر رو انتقال دی کرنسی انتقال تا اجازه نور کسی بی ضرورت آیا دیر وی، او البته که چوک که دی تجار وی اگوی بی استثنات لری کم کسان که شخصی توگه باندی باندی جی اگوی لپین زر ڈالر زیاد نسی وڑای.
د اقتصادي چارو پوهان لیوی خو دا پریکړه د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو چې لجدي اقتصادي ناورین سره مخ دی ګټور بولی، خو په دې باور دي چې دا پریکړه به د دې لامل شي چې یو ځل بیا نارسمي اقتصاد په دغه هیواد کې وده وکړي. اظهار الحق فضلی یو لدی پوهانو څخه دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه به له حوالې سیستم څخه استفاده ډیره او د غشان د پیسو د قاچاقونکو په ګټه تمام شي.
دا کوي سي د حوالې د سیستم سره مرسو کی او حوالې د سیستم نورم تشویق سي او د ته زمينه سازي وکي، ځکه د حوالې سیستم یو غیر رسمي اقتصاد ده. هلته موږ د غیر رسمي قسمت اقتصاد مخنیوي کوو، دلته برته موږ ورته زمينه سازي کوو، ځکه هغه افغانان چې رسمي مراجعو څخه دوی نسي کوي پیسې وباسي، دوی به د قاچاقبرانو لاري او د حوالو لاري د غیر رسمي اقتصاد لاري یو ډیره لوړه فیصدي سود به دوی ورته هلته ورکي، یو ډیره برخه پیسې به غوته ورکی، تر څو د اړتیا وړ پیسې یا هغه پیسې چې دوی له مختلفو مراجعو څخه ترلاسه کړي دي هغه افغانستان څخه وځي.
د نارسمي اقتصاد د ودی او د غشان د پیسو د قاچاق د ډیریدو په اړه د شته اندېښنو په اړه پوښتنې مو د طالبانو له حکومت سره هم مطرح کړي، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ.
د بریتانیا د یو خیریه بنسټ آکسفام موندنې ښیي چې کورونا وبا د بډایه خلکو شتمني ډیره کړې، خو برعکس بې وزله کسان نور هم زیانمن کړي. دا چې څنګه جزئیات له اسدالله الدین اورو.
د اکسفام موندنې ښیي چې د کورونا وبا له پایله د نړۍ د لسو تر ټولو بډایه کسانو شتمني څه باندې دوه برابره شوې او 1.5 تریلیون ډالرو ته رسېدلې ده. په ورته وخت کې د وبا له پایله د نړۍ په کچه له 1.6 میلیونو ډیر کسان د بېوزلۍ خوا ته بیول شوي دي. اکسفام د خپلو موندنو راپور نن د جنوري په 18 داسې مهال خپور کړ چې همدا اونۍ د نړۍ د اقتصادي مجمع آنلاین غونډه هم په داووس کې جوړیږي. د اکسفام موسسې په راپور کې راغلي د همدې وبا په ترڅ کې ډیر بډایه خلک د مالی او پولي تحرکاتو او ونډو له کبله لا بډایه شوي. دا په دې معنی چې د وبا له پایله په هر شپږ ساعتونو کې یو شتمن کس میلیاردر شوی دی. د راپور له مخې د نړۍ لس تر ټولو بډایه کسان د 3.1 میلیارد بېوزله کسانو په اندازه شتمني لري. د اکسفام د راپور لیکوالانو ویلي د اقتصاد دا چاره تصادفي نه بلکې انتخابي ده. د دوی په وینا اقتصادي تاوتریخوالی هغه وخت رامنځته کیږي چې د سیاسي جوړښتونو تګلارې یوازې د بډایه او ځواکمنو کسانو لپاره جوړیږي. د راپور په وینا دا وضعیت په نورو ټولو بېوزله کسانو، ښځو او نجونو ناوړه اغېز کوي. راپور کې ویل شوی چې د همدې نابرابرۍ لکبل هر ورځ 21,000 کسان روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي، جنسیتي تاوتریخوالی، لوګي او اقلیمی بدلون لکبل مړ کیږي. د اکسفام پر راپور کې غوښتنه شوې چې پر بډایا او میلیاردرانو باید مالیه ډیره شي، چې له مخې په بیوزله هیوادونو کې د کورونا واکسین تشه هم تر یو ځایه ډکه شي. دوی ویلي اوس مهال د دې واکسین مانوي مالکیت له بډایا هیوادونو سره دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/